په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شپې پیل سوې او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په راپورونو کې وایي چې جمهوری ریاست وایي نن یکشنبه به 400 نور طالبانیان هم له زندانه خوشی کړي. نن یکشنبه ده د چنګاښ یا سرطان 15مه د جولای 15مه. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د بهرنیو چارو وزارت او افغان پوست په خپلو کې یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په کابل کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغان پوست دولتي شرکت ترمنځ د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اسانتیا د رامنځته کېدو لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه وزارت د قونسلي د څانګې مشر عبدالملک قریشي د شنبې په ورځ د دې تفاهم د لاسلیک پر مهال وویل
تر دې وروسته د بهرنیو چارو وزارت لخوا ټول تصدیق او ارزول شوی اسناد افغان پوست سپارل کیږي. په لومړنی پړاو یعنی لومړنی شپږم میاشتو کې دا اسناد د کابل او اتو ولایتونو 15 پوستخانو ته چې د بهرنیو چارو وزارت نمائندګي پکې شته رسول کیږي.
د شغلی قریشی په خبره تر شپږ میاشتو وروسته د بهرنیو چارو وزارت اړوند اسناد د پروسس او تصدیق لپاره له ولایتونو څخه مرکز ته هم د افغان پوست للارې لیږل کیږي. د کابل د قرباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال محمد یعقوب حنیف ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام قرباغ ولسوالۍ په بازار کې دوه کورولا ډوله موټرو ټکر کړی چې یو تن پکې مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. شغلی حنیف د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ وباله. د ټرافیک مسؤلان وایي کوچني سړکونه او د موټر چلوونکو بې پروايي دا ډول پیښې رامنځته کوي. په غزنی کې پرون د یوې وسلولې نښتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د غزنی د ولی ویان واحد الله جمعزاده پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل د شغلی جمعزاده په خبره د دې پیښه په تړاو یو کس نیول شوی او پلټنې ورڅخه روانې دي. د راپورونو له مخې د دې ډول وژنو لړۍ له کلونو راهیسې په غزنی کې روانه ده. د دې ولایت اوسیدونکو حکومتي چارواکو او امنیتي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي چې ډیری افغان سرتیري د خپل غفلت په نتیجه کې وژل کیږي. د دې په وینا دغه سرتیري د دې په خبره دغه سرتیري د سیمې له خلکو سره د خبرو کولو او یا د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو پر مهال د وسلولو لخوا په نشه کیږي. د بل خبر لمخې د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د مقر ولسوالۍ په قلعه سمن سیمه کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې 4 تنه وسلول مخالفان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د شغلی جمعزاده په خبره په دې پیښه کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. WHO پرون شنبه راپور ورکړ چې په همدې ورځ د 4 ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 2,02,326 تازه پیښې ثبت شوې دي. د راپور له مخې تر ټولو ډیر ارقام د امریکا په متحده ایالاتونو، برازیل او هندستان کې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر ورځ شاوخوا 15,000 کسان له کووید-19 ناروغۍ څخه مري. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د کورونا وبا له پیل راهیسې په نړۍ کې څه باندې 11 میلیونه کسان په دې وایرس اخته شوي او 15,000 کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. روسیې پرون نشان به خبر ورکړ چې په تیرو 4 ساعتونو کې په دې هیواد کې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. بلخوا بریتانیا پرون د رستورانتونو، سلمانیو او سینماګانو د پرانیستلو خبر ورکړ. دا د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د بیرته کمولو لپاره د بریتانیا تر ټولو لوی ګام بلل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو د جیوی هیوادونو په ډله کې د شاملېدو لپاره له امریکا سره خبرې نه دي کړي. دغه وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون تاس خبری اجانس ته وویل موږ دا ډول خبرې نه مخکې کړي او نه یې اوس لرو. د ریابکوف دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې په روسیه کې د امریکا سفیر جن سولیوان تیر جمعه آر بی سی ټلویزیون ته ویلي و چې واشنگتن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د جی و له نورو غړو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی چې آیا په دې ډله کې د روسیې لپاره یو مناسب رول شته که څنګه. په دې ډله کې د روسیې د بیرته راوستلو مسله د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په می میاشت کې هغه وخت مطرح کړه چې دا غونډه د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د سپتمبر میاشتې ته وځنډول سوه. ولسمشر ټرمپ هغه وخت ویلي و چې دی غواړي د استرالیا، روسیې، جنوبي کوریا او هند په ورګډولو سره د دې غونډې د بلونکو لیست وغځوي، خو د کاناډا او فرانسې په ګډون ځینې هیوادونو پر دې نظر انتقاد وکړ. روسیه پخوا د دې ډلې غړې وه، خو په 2014 میلادي کال کې د کریمیا له الحاق وروسته د جیوه هیوادونو له ډلې وایستل سوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون د دې هیواد د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل څلور میاشتې مخکې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد په ټولو برخو کې په ښه وضعیت کې و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ویډیوي پیغام کې چې د سپینې ماڼۍ پر رسمي ټویټر پاڼه خپره شوې وویل
would like to wish everybody in our great country
د خپل ستر هیواد ټول وګړو ته د جولای 4 مده خوښي هیله کوم. دا یو خاص ورځ ده چې ډیر مسائل او تر ټولو ډیره ازادي لمنځو. موږ یو هیواد لرو چې واقعا بیرته راګرځي. 4 میاشتې د مخه مو په ټولو برخو کې ریکارډ درلود. موږ د بیکاری تر ټولو ټیټه، د کاری بوختیا او تر ټولو خاصت او د اسهامو تر ټولو ښه بازار مو درلود. د تاریخ په اوږدو کې تر بل هر هیواد خو
ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دا چې د پوینا د چین وحشتناکې وبا امریکا په نشه کړه، خو اوس د امریکا متحده ایالاتونه د بریا په درشل کې دي. د ورلد میټر سایت د شمیرو له مخې تر پرون پورې په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې شاوخوا 2,900,000 ته ورسېدې او په همدې هیواد کې د کورونا وایرس څخه څه باندې 122,000 کسان مړه شوي دي. شمیرې ښیي چې په امریکا کې 1,226,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه بیرته جوړ شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریس د تودوخه لوړه درجه 3.0 ټیټه 22. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 3.0 ټیټه 22. مزار شریف اسمان نیمه وریس د تودوخه لوړه درجه 3.0 ټیټه 22. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 2.0 ټیټه 3.0. او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 3.0 ټیټه 9.0.
سیا زدی رادیو تا غوږی اس پاپونسن کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوې. اورې چې جمهور ریاست وای د سورې د خبرو د پایل په نیت نن یک شنبه په سلګونو طالبانديان خوشی کوي. د بهرنیو چارو وزارت وای د سولې په اړه د سیمه ایز او نړیوال اجماع په نیت په کابل کې درې مهمې غونډې کیږي.
د درې واړو لویو غونډو هدف د سیمې او د نړۍ د اجماع د تقویت ده، تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسېږي.
د آزادی اروپا آزادی راډیو د خبرونو د پیل او یا کالونو او یا کال پر اسول په دې مناسبت ځنګړی راپور خبرو. په بهرنۍ موضوعات کې ورې چې تاکل سوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هوا د اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیسات کې د ورستوي پیښو په اړه معلومات پارلمان ته ورکړي. د ژوند په رنګونو کې د پکتیا له یو اوسیدونکو سره خبرې شوې.
می غرات وادی پپینه چغټ غټه ودرېږي، بس دوا کس نور لګیا شي، دوا ډیر لګیا شي، یو کس کیږي و چولې تا.
دا خبری مجله تر اونیم بجو ده. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو د پیل لپاره په یو نوي اقدام کې د نورو طالبانديانو د خوشی کېدو خبر ورکړي. دارګ چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې نن یک شنبه به شاوخوا 400 طالبانديان له زندانه خوشی سي. لدې سره د حکومت له خوا د خوشحاله طالبانديانو شمیر تر 4,500 واوښت. نور جزئیات له پری بازار څخه.
افغان حکومت وایي د سولې مذاکراتو د پایلې لپاره ټول هغه اقدامات چې اړین وو تر سره کړی دي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په پام کې لري نن یک شنبه د جولای 15 مې 400 نور طالبانديان له زندانه خوشی کړي.
اوس یک شنبه دوی وی د یک شنبه پر څلور سو نور کسان یعنی طالبان لبند خوشی کیږي. دا اقدامات ټول د دې لپاره دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه ورسته طالبان د سولې مخامخ خبرو تراسي شغلی صدیقی زیاته کړه چې په همدې ورځ به د افغانستان حکومت د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي. که افغان حکومت نن یک شنبه دا شمیر طالبان خوشی کړي، نو د حکومت لخوا د خوشی سوي طالب بندیانو شمیر به شاوخوا 4500 ته ورسیږي. په همدې حال کې د ارګ چارواکي له طالبانو غواړي چې دوی هم د حکومت اقداماتو متناسب ګامونه واخلي او هغه زر تنه حکومتي ځواکونه چې له طالبانو سره بندیان دي خوشی کړي. وسله والو طالبانو تر اوسه تر 1500 زیات افغان ځواکونه خوشی کړي دي. تر دې مخکې چې حکومت په هر پړاو کې د طالبانو بندیان خوشی کړی دي، د غیډلې د ټولو هغو 5000 بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی چې دوی د سولې مذاکراتو د پیل لپاره حتمی شرط بولي. په دې اړه چې د افغان حکومت د دې اقدام په مقابل کې وسلوال طالبان د سولې خبرو لپاره څه نظر لري او دوی به څومره افغان بندي ځواکونه راخوشي کړي، د ازادي رادیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي ځوابونه وایي. سهیل شاهین تر دې وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو هغه مهال چې د دوی 5000 بندیان د حکومت لخوا خوشي سي، دوی په یوې اونۍ کې دننه د خبرو پیل ته چمتو دي. که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د پیل دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو د ولسمشر اشرف غنی د راهیله شي چې د خبرې د روانې جولای میاشتې په اوږدو کې پیل سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د بهیر د چټکۍ لپاره د سفرونو په بل دور کې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او هم په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلې دي. ښاغلی خلیلزاد دغه راز له افغان چارواکو سره هم د خبرو پر مهال د بین الافغاني خبرو پر ژر پیلې دو ټینګار کړی دی. د غرض د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې خبرو د ژر پیل او مطلوبې نتیجې لپاره په پام کې لري پر اتلون کې ونی کې د سیمې او نړۍ په سطحه درې مهمې غونډې په کابل کې جوړې سي.
ومردل چې جمهوریت ریاست وایي چې نن یک شنبه به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د زمینی برابرولو په لړ کې 400 طالب بندیان له زندانه خوشی کړي. بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل به دا اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په هدف د دریو مهمو غونډو کوربه وي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړې چې د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې د افغان سولې لپاره سیمه ایز او نړیوال اجماع پیاوړې او ګړندۍ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل به د دې اونۍ په اوږدو کې د درې مهمو یوې سیمه ایزې بلې نړیوالې او درېمې هم د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه وي. د دغه وزارت د ویان ګران هیواد له لوري د شنبې په ورځ رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویل سوي لومړۍ غونډه به د دوشنبې په ورځ د شل سیمه ایزو او لویو هیوادونو ترمنځ وي، دویمه به د سه شنبې په ورځ وي چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ تر نامه لاندې جوړیږي. ښاغلی هیواد زیاتوي درېمه ناسته به د ویډیو کانفرنس له لارې وي او هغه ستر هیوادونه به پکې برخه واخلي چې په تیرو 19 کلونو کې له افغانستان سره اقتصادي او امنیتي برخو کې همکاري کړې.
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل دمخه د افغانستان دولت سیمه او نړیواله اجماع د تقویت او د هغې ګړندیتوب لپاره د دې اونۍ په جریان کې د درې مهمو سیمه ایزو نړیوالو او درې اړخیزو غونډو کوربتوب لري. د درې واړو لویو غونډو هدف د سیمه او د نړۍ د اجماع د تقویت ده ترڅو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
ښاغلی هیواد دا نه دي ویلي چې په دغو درې واړو غونډو کې به د هیوادونو په کومه کچه استازي ګډون وکړي. د روان میلادي کال د فبروري په 9مه د طالبانو او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک سو او د یا تړون له مخې باید شاوخوا 10 ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل سوي وای، خو تر اوسه هم دغه مذاکرات نه دي پیل سوي. طالبان وایي دوی هغه مهال بین الافغاني خبرو ته کینی چې د هوکړې له مخې د دوی 5000 طالب جنگیالي د افغان حکومت له زندانونو آزاد سي. افغان حکومت وایي دوی تر اوسه له 4500 زیات طالب زندانیان آزاد کړي. د افغان سولې لپاره د دریو مهمو غونډو د جوړېدا خبره داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر او د ناټو یا غوس ملاتړ ماموریت له لوري په یو ټویټ کې راغلی چې د ناټو متحده هیوادونو یو ځل بیا ژمنه تازه کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورته د منلو نه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد شبر راتوي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن ټایمز رسپانه لیکي جمهوري غشتونکي جیم بانکس پر نیویارک ټایمز رسپانه تور پوری کړی دی چې د دې راپور له خپرېدو سره چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي، د امریکایي پوځیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. نیویارک ټایمز د جون په 26مه دا راپور خپور کړ. بیا وروسته یو شمېر نورو چاپي خبرونو پر دې موضوع راپورونه ورکړل. د کانګرس غړي جیم بانکس د جمعې په ورځ وویل چې د نیویارک ټایمز راپور داسې جوړ شوی دی چې دا ښکاره کړي چې ولسمشر ټرمپ په یو ډول پر دې انعامونو سترګې پټې کړې دي. ښاغلی بانکس فاکس نیوز ته وویل حقیقت دا دی چې دا استخباراتي معلومات یو چا نیویارک ټایمز ته افشا کړي دي او هغوی هم خپاره کړي دي. اوس موږ له حقیقت هیڅ خبر نه یو چې څوک مسؤول وګڼو. بانکس په استازو جرګې کې د پوځي خدماتو د کمیټې غړی دی. دی زیاتوي چې دا به نور هم بدوي که چېرته دغه اطلاعات چې د استخباراتو غړیو خپل مشر ته رسولي دي وروسته غلط ثابت شي. واشنگتن ټایمز بیا د ډیموکرات راجا کرشنا مورتي خبرې راخیستې دي چې د ښاغلي بانکس له خبرو سره هم نظر نه دی. دی وایي کله استخباراتي معلومات ډیر کره وي، کله ډیر نه وي او مخالفت ورسره کیږي، بیا په دې برخه کې مشر پریکړه کوي. د چهارشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ اوبراین ویلي وو که چېرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعامونه ورکړي دي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، واشنگتن به سخت ځواب ورکړي. ورته ژمنه د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره اونۍ وکړه او ویې ویل که دا خبره ثابته شوه چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي نو جدي ځواب به ورکړو. روسانو او طالبانو دا راپور رد کړی دی. یوې بلې چاپي خپرونې میل آنلاین یوه بله موضوع راخیستې ده. دا خپرونه لیکي د ډنمارک د کډوالو شورا DRS له نړیوالو د لسګونو میلیونو ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. دا مؤسسه په نړۍ کې یوه له لویو غیر دولتي مؤسسو څخه ده چې له بې ځایه شویو او کډوالو سره مرستې کوي. میل آنلاین لیکي چې DRS مؤسسې په روسیو کې د نړۍ په 30 هیوادو کې د 10 میلیونه بې ځایه شویو کسانو لپاره د کووید-19 ناروغۍ په خاطر د 18 میلیونه ډالرو مرستو د راټولولو هڅې پیل کړي دي. د دې مؤسسې سفیره 22 کلنه افغانه نادیا ندیم ده. نادیا ندیم وایي 10 کلنه به چې له خپلو 4 خویندو او مور سره د شپې مهال له افغانستانه په لارۍ کې وروسته تر دې ووته چې پلار یې جنرال وو او طالبان وواژه. دوی بیا ډنمارک ته ولاړل او هلته یې پناه واخیسته. نادیا ندیم د فوټبال مشهوره لوبغاړې ده. د اروپا په څو کلبونو کې د حرفه‌ای فوټبال لوبغاړې په صفت لوبېدلې ده. اوس د فرانسې له مشهور فوټبال کلب پاریس سن جرمن سره لوبه کوي. په ورته وخت کې په ډنمارک کې د طب پوهنځی لولي چې یو سمستر یې پاتې دی. میل آنلاین لیکي نادیا غواړي چې د خپل ژوند تجربې له هغو نورو کډوالو سره شریک کړي چې له جګړه ځپلې سیمو اروپا ته راغلي دي او په دې ډول له هغوی سره مرستې وکړي.
پرون د جولای 4مه د آزاد اروپا آزادی راډیو له اویایم کلیز سره برابر و. دغه نړیوال رسنی اول په آلمان کې د 1950 میلادي کال د جولای پر 4مه خپل فعالیت پیل کړ. د آزادی اروپا آزادی راډیو اوس مهال په 20 ژبو خبرونه لري. د افغانستان لپاره آزادی راډیو د 1300 یو اتیایل مریض کال په دیخوا په پښتو او دری ژبو خبرونه پیل کړې. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
اویا کال وړاندې د آلمان مونیخ ښار څخه د ازادي اروپا راډیو لمړنۍ خبرونه خپره شوه. ازادي راډیو شپږ کال وروسته په 1950 کال کې له ازادي اروپا راډیو سره یو ځای او د ختیځ اروپا او مخکنی شوروي لپاره یې په 15 ژبو نشرات پیل کړل. دا مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو خبرونې د یوې نړیوالې رسنۍ په توګه په 20 هیوادونو کې په 20 ژبو خبرونې خپروي. ازادي راډیو افغانستان لپاره د 1301 کال را پدی خو په دری او پښتو ژبو خبری روزنیز او تفریحي خبرونی لري.
مینوالو سلام نو نیکی هلی می ومنه ز صفی ولاستان اگزام په دغه پروگرام کې به تر پایه تاسو سره اوسم.
ازادي راډیو په اف ام او لندو سپو باندې د خبرونو په خبرولو سره په ټول افغانستان کې میلیونونه اوریدونکو لري. سراج الدین د کابل ښار یو هټیوال دی. دی د ازادي راډیو خاوریدونکو دی او اوریدل یې نه قضا کوي. سراج الدین وایي ازادي راډیو ورته د اطلاعاتو معتبره سرچینه ده چې د لسکونو رسنیو لډل یې ټاکلې ده.
د کابل کې
چې کله موږ مشمانو مشانو په ازادي راډیو ته وګنیو او موږ ته به سپارښتنه کوله تر څو موږ هم ازادي راډیو ته وګنیو او له هر څه با خبر
وو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو څنګه وایي د افغانستان لری پرتو سیمو کې چې خبری سرچینو ته لاسرسی کم دی، ازادي راډیو د اطلاع رسونی په برخه کې مهمه سرچینه بلل کیږي. څنګه وایي د ازادي راډیو تفریحي خبرونو تر څنګ د خبر برخي ځانګړي مینواله ده.
ازادي راډیو په افغانستان کې د باوري او اطمینانی رسنیو له جملې څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان خلک حساب پرې کوي. شاوخوا څلور کاله کیږي چې زه د ازادي راډیو بیلابیل خبرونې تعقیبوم او په ځانګړي ډول د خبر برخه، خو د ټولنیزې او تفریحي خبرونې هم د پام وړ دي او ډېر په زړه پورې نشرات لري.
د افغانستان آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ نه اجرایه مشر مجیب خلوتګر وایي افغانستان کې تر نویو بدلونونو وروسته ازادي راډیو د مخکښو رسنیو له ډلې ده او لسه کم دوه لسیزې فعالیت وروسته یې د خلکو ترمنځ ځانګړی ځای ترلاسه کړی دی. د ښاغلي خلوتګر په خبره ازادي راډیو د خلکو له غوښتنو سره سمه د خلکو په ژبه خپرونې کوي.
ازادي راډیو یو ډېر مهم راډیو ده، د خدمت له لحاظ نه همدارنګه د پوښښ له لحاظ نه. کله چې رادیو ازادي خپل نشرات په افغانستان کې شروع کړه نو دلته ځینې رسنۍ نه وه او یو پیشتاز رادیو وه، او د پوښښ له لحاظ نه رادیو ازادي رادیو په هغه ولایتونو او په هغه ځایونو کې څه نشرات کوي. اوس هم په ځینو ځایونو کې رسنۍ نشته.
د ازادي راډیو اصلي ماموریت دقیقه او بې پرې اطلاع رسونه، د ډیموکراسي ترویج، قومي او مذهبي تعصب سره مبارزه، د بشر له حقونو څخه دفاع او د ملي یووالي رامنځته کول دي. په افغانستان کې د ازادي راډیو نشرات لومړیو کې د لنډو سپولو لارې پیل شول، خو وروسته یې د منځنیو سپولو لارې خپرونې پیل کړې. ازادي راډیو وو ورځې د اونۍ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په پښتو او دري ژبو خپرونې لري چې ډیری یې ژوندۍ او خلکو سره په مخامخ اړیکو ولاړې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حاله ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. ټاکل سوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو څو پیښو په اړه پارلمان ته معلومات ورکړي. د جولای پر دویمه هغه ودانی چې په نتنس کې د ایرانیمو د بډاینې دستګاه کې ځای پر ځای سوی په یوه چاودنه یا اور لګیدنې کې ویجاړه سوه. د ایران استخباراتي ادارې په دې اړه پلټنې کوي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد د اټومي انرژي د ادارې مشر نن د ایران پارلمان ته د ناتانز او پارچین په اټومي تاسیساتو کې د وروستۍ پیښ په اړه وضاحت ورکوي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د استازو جرګې د یو غړي یعقوب رضازاده په حواله پرون شنبه د جولای 4 وویل چې محمد جواد ظریف او علي اکبر صالحي نن یکشنبه پارلمان ته ورغوښتل سوي دي څو د جرګې غړو ته په اټومي تاسیساتو کې د وروستۍ پیښ په اړه ځواب ووایي. د شغل رضازاده په خبره کې د ایران د استخباراتي دارو هڅه دا ثابت کړی چې دغه پیښه د خرابکاریو په نتیجه کې سوي دي، نو ارتیا به وي چې پاره لازمي پریکړه وسی. د جولای پر 2 سهار مهال په نتنس کې هغه ودانې چې پکښې د یورانیمو د بډاینې دستګاه ځای پر ځای سوی و د هغه څه په نتیجه کې ویجاړه سوی چې ګومان کېږي چاودنه یا اور لګیدنه به وي. دغه پیښې داسې ګنګوسې راپورته کړې چې شایي کوم تخریبي عمل ترسره سوی و، ځکه ایراني چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه توضیحات نه دي ورکړي. د ستراتفور په نوم خصوصي استخباراتي شرکت چې مقر یې په امریکا کې دی ویلي هر پیښه کې دای سي د یوې کورنۍ کړې د فعالیت نتیجه وي چې شایي له بهر ملاتړ او یا پرته ملاتړ کار کوي. یعقوب رضازاده وویل چې د استازو په جرګې کې د ملي امنیت او د بهرني سیاست چارو د ارزونې کمیسیونونو د غړي او پلاوی د نتنز تاسیساتو لیدو ته ورځي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بلخوا د ایران تر ټولو لوړ پوړې امنیتي اداره وایي د دغې پیښې علت مشخص سوی، خو د امنیتي دلایلو له کبله به یې جزئیات په یو مناسب وخت کې خپره شي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا ویان کیوان خسروی د جولای پر درېیم وویل چې پلټونکو تر ارزونې وروسته د دې پیښې د علت په اړه بیلابیلې فرضیې وړاندې کړې دي. د نتانز پیښه یو اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د ایران دفاع وزارت وویل د تهران په ختیځ کې د پارچین پوځي اډې ته څیرمه د ګازو په یوه زیرمتون کې چاودنه سوې ده. څه باندې یوه لسیزه دمخه په دې اړه چې په پارچین کې چاودېدونکي ازموینې د اټومي کارونې په هدف ترسره سوې دي شکونه راپورته سول، خو ایران هغه اوازې رد کړې. د نړیوالې اټومي انرژي څارونکي د نتانز اټومي تاسیساتو څارنه کوي، ځکه تهران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو په دې اړه په 2015 کال کې یو اټومي تړون لاسلیک کړی. واشنگټن په 2018 کال کې له دې تړونه ووت.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسی ازادی رادیو تواجی است. پا خبرونه که نور مسائل هم تیرو. خوز دا مهم و خبرونو دا لندیز دا خبریدو وارده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغان پوست دولتي شرکت د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اسانتیا د رامنځته کېدو لپاره یو تفاهم لیک پرون لاسلیک کړ. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې پرون یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. په غزنی کې پرون د یوې وسلوالې نښتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. بلخوا تیر ماښام د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې څلور تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. WHO پرون راپور ورکړ چې په همدې ورځ د څلور ورځو ساتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 212,326 تازه پیښې ثبت شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو د جوي هیوادونو په ډله کې د شاملېدو لپاره له امریکا سره خبرې نه دي کړې. د روسیې غړیتوب په دې ډله کې په 2014 کال کې د کریمیا تر الحاق وروسته ځنډول شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون د دې هیواد د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل چې څلور میاشتې مخکې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد په ټول برخو کې په شوا زیات کې و.
د ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی؟
صفت ګل.
صفت ګل ورور، تاسو کوم کاروبار کوئ؟
موږ د موټر شاهي کاروبار کوي. بس الحمدلله موږ ته خپل نه په کپ کې پیدا کیږي.
تقریبا څومره وخت کیږي دا کاروبار تاسو کوئ؟
دا وته نه کولای کیږي چې کوي په لګیای.
دا کاروبار د څنګه ذهن ته راغی، څنګه مو شروع کو، ولې مو دا کاروبار انتخاب کړ؟
خو بس غریبات او بل چروانه میږي چې صدقه وسوږي.
تقریبا د ورځې به څومره موټر تاسو راځي چې وای مینځي؟
سلور پنځه دغه غوټ راځي او لاس بیرز دغه وړه راځي. سلور پنځه کسونه ورنه کې مصرفي نور څه کې نشته سره.
کله مثلا سیزن راځي، لوی اختر، کوچنی اختر یا نور ورځي وي، نور کسان هم در سره وي.
یغه کې داس یو دوه کسونه ورونځي کنه، یت بری کسونه چې سمانه پټوي کنه او ګاډي ماټي ته مشکل نه جوړوي، داسې کسونه ورونځي او نه ربي خپل ورنه وي. الحمدلله
وړه ګاډي فکر کوم ژر او په کم وخت کې منځل کېږي، او لوی ګاډي به شاید ډیر وخت ونیسي.
مې غاډ باندې پیپینه چې غوټ ګاډي ودرېږي، بس دوه کسونه ولا لګیا شي، دوه ډیر لګیا شي، یو کس کېږي و چې ولې ته
کم یو ډیر وخت نیسي.
غاټ موټر وخت نیسي خو یې لګ غام کې ویری پای.
فقط تاسو دلته د ګاډي منځي کنه کزین کوم اورز هم ودرېږي، هغه مرته ورکوي.
اغه مې بس خلی به ته وخی چې دغه کومنې ماته ده یا دغه دس بشوي دي کنه، به ته وخی نه راځي خپل جوړوي.
د ګریس همداشن د هوا د موټر د جلای منځل دغه نور خدمات خونه وړاندې کوي.
جلای منځي او د ګریس ولر د پنچره ولغیر سره ویل نمبر چې داس مهم کسنیو کنه بس یې ته روغړو.
د دغه کاروبار نوم د کور ژوند څنګه دی؟ مصارف، مریض او دغه نور شان خدي؟
یار الحمدلله بخي شکر دی خدي.
یعنی فکر کوي دغه کاروبار به تاسو لم دوام ورکوي؟
ها ان شاء الله.
کاروبار مخ کیږي ورستر بلې کنه یو څنډه زکم زورې کیږي؟
نه الحمدلله مخ کې خو خوځ دغه کورونا وایره شرغلي کسب لاده د سر ډېر کې ضعیف شوی دی.
د ژوند رنگونو لدی برخې سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده. د ازادي رادیو بل نیم ساعته خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي، له جاوید نعیمی نه واورئ چې له تازه راپورونو او خبرونو سره استودیو ته راغلی دی. نعیمی صاحب، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو په اختیار کې دی.